ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونه په لومړی نیمای کې راپورونه لرو او په دوهم نیمای کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د سپین بولدک له پرونه یو ډزو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي. دا لکه چې د دوړو خواو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوي. د دوړو لورو ترمنځ د دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیې او قطر په منځګړتوب کېږي. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویې ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بلخوا ځینو سرچینو ویلي دي چې د ترکیې په استانبول ښار کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستاني لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده، خو تر اوسه یې د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز کړي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګي بریدګر د دې ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی. د کندوز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسر سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون د سهار په شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر بل چاودیدونکي توکي مخکې له دې چې ځان هدف ته ورسوي والوزول او پر ځای ووژل شو. د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د پولیسو ویان ملا اسدالله جمشید رسنیو ته وویل پیښه د توري په نوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو فیلډر موټر له یو بار وړونکي ټریلر سره ټکر شو. د هغه په وینا په پیښه کې 8 تنه چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دی مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ د تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی. ګوتریش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې. هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب د پخوا کچې پرتله د نړۍ د تودوخې زیاتوالی باید تر 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او وی ویل دا د دې سیارې لپاره چې لهم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرښه ده. ګوتریش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي. په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو د ګازونو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ګازونه د ځمکې تودوخه لوړوي. د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تېره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر په پیښه کې شپږ کډوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده. د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتون زلاتانوف د بي ټي وي تلویزیون ته ویلي دي دې موټر چې د رومانیا نمبر پلیټ یې درلود لس کسان وړل، خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه. د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي، خو د رومانیایي موټر چلوونکي او دریو ژوندۍ پاتې مهاجرو لومړنۍ درملنه شوې ده. اټکل کېږي چې ژوندي پاتې کسان به افغانان وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووریزو سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله. د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9.40 منډو په توپیر وګټله. له دې مخکې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته په 1200 منډو ماته ورکړې وه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په استانبول کې د افغان او پاکستانی مرکزیانو خبرې داسې محل پیل شوې دي چې د دوړو خواو ځواکونو پر سپین بولدک چمن دروازه نښته وکړي.
دوی رحمانه اوانونه راغورځوله په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې. بس تر شپږو پورې شهیدان، تر 15 پورې زخمیان دي. څه تلفات یې سر ورسو.
له دې خبرو څخه تامه څه ده؟ په دې اړه یو تحلیلي مرکه لرو.
د پاکستان مطبوعات دې بریف پرته افغانستان نه دی چې که سبا ته خبرې اترې ناکامېږي نو نړیوال ته داسې وښي چې دا د افغانستان لوری دی چې اوربند مکف کړی دی.
په بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه روغتیایي خدمتونو ته د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې پر پرتو خنډونو اندېښنه ښودلې او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پر وړاندې د واکسین سپارښتنه کوي.
نورم ټول واکسینونه موږ ورته پوره کوو. هغه زیړ کارت چې راکړی دی هغې د مخې نه موږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستانی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اوربند نقضېدو له راپورونو سره سره دواړه لوري نن په استانبول کې خبرو ته ناست دي. د طالبانو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي هغه راپورونه رد کړل چې ګنې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځ له برید وروسته د مذاکراتي ډلو ترمنځ خبرې درېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په چمن کې د دواړو خواوو ترمنځ لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند لا هم دوام لري. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که دا ځل بریدونه پرې وشي د خپلو مشرانو له لارښوونو سره سم ځوابي برید ته چمتو دي.
داسې مهال چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان لخوا د چمن سپین بولدک سیمه کې د وروستیو نښتو له امله د استانبول مذاکراتو د ځنډېدو راپورونه ورکړي وو، د طالبانو حکومت یې ردوي. وایي چې نن به هم خبرې وسي. د طالبانو حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د جمعې په ورځ له استانبوله د نومبر په اوومه یې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د حکومت او پاکستاني اړخ ترمنځ دا درې ورځني مذاکرات نن په دویمه ورځ هم کیږي او د درېدو ګنګوسي یې ردوي. یو شمېر پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د چمن سپین بولدک په سیمه کې د کرښې په اوږدو کې له نښتې وروسته د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ خبرې اترې وځنډول سوې. خو د ازادي راډیو مشال څانګې بیا راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چمن کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند لا هم دوام لري. د مشال د راپور پر بنسټ استانبول کې د دریم پړاو خبرو اترو موضوع د څارنې او تایید میکانیزم لپاره یو چوکاټ ورستی کول دي چې د تیرې اونۍ د دواړو خواوو په غونډه کې پرې موافقه سوې وه. دا خبرې د دوه ورځو لپاره پلان سوي، خو ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرې اړتیا وه ښایي نورې هم تمدید سي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په شپږمه له غرمې وروسته د چمن سپین بولدک سیمه کې د پاکستان د بریدونو له امله یو شمېر افغان ملکیانو ته مرګزوب له واوښته. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امر محمد علي حقمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نشته تقریبا پرون څلور بجې شاوخوا دی او بالا څلور بجې مزګر چې پاکستاني لوري اوربند نقض وکړي او کومې خبرې چې په ترکیه کې شروع دي د هغه خبرو ته احترام نه درلودی نو پیرونه یې وکړه، وار یې وکړه او نن یې راوغورځوله. نو زموږ د اسلامي امارت مجاهدین او سرتېري هغه د اطاعت په خاطر او د اوربند نه نقض په خاطر چې اوربند نقض نه سي او د خبرو د احترام په خاطر دوی ته جواب نه ورکوي. خو دوی بېرحمانه افغانونه راغورځوله. په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې. د ستر شپږو پورې شهیدان، تر پنځو شپږو پورې زخمیان دي.
نوموړي د پاکستان لخوا د دغه برید د لامل په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې ځواب کې څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د پرونیو بریدونو او ویرې له امله ګڼ افغانان له سپین بولدکه وتلي او له خپلو سیمو بې ځایه سوي چې ګڼو ننګونو سره مخ دي. دا طالب چارواکی وایي که پاکستاني لوری بیا پرې برید وکړي دوی به د خپلو مشرانو په لارښوونه ځوابي بریدونو ته په بشپړه توګه چمتو وي. د کندهار ولایت سپین بولدک ته څیرمه ویش سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل یوازې د دوی له کورنۍ درې ښځینه او یو نارینه د پاکستاني ځواکونو په برید کې ووژل شول او کابو دولس کلیوالې ټپیان دي.
یو کله زموږ دا کار کوروالا ده، تواسه ده، دوه نفر دوه زنانې نو د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دوی ځواکونو د مذاکراتي پلاوي د درناوي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم خبرګون نه دی ښودلی. مجاهد ټینګار کړی چې تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ د اوربند د غځېدو او تجاوز په نه کېدو هوکړه سوې وه، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې ډزې د طالبانو لخوا پیل سوې وې او دوی ځواکونو یې په غبرګون کې سنجول سوی او مسؤلانه ځواب ورکړ. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوهم پړاو خبرې چې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وسوې، درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکارۍ تورن کړل. خو دې خبرو دوه نور ورځو لپاره هم دوام وکړ چې بیا د اوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېیم پړاو خبرو ترسره کېدو هم توافق وسو. درېیم پړاو یې پرون د پنځشنبې په ورځ د نومبر په 6مه د مازدیګر پر 4 بجو پیل او نن یې دویمه ورځ ده. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرکزوب لا واوښته او په تعقیب بیا د کرښې په اوږدو کې دواړو لوریو ترمنځ نښتې وسوې چې مرکزوب لا یې هم درلوده.
و موردل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوی نن په دوهم ورځ په استانبول کې د سولې او سیاسي جوړجاړي په هدف خبرو ته ناستي. د دې مذاکراتو په لومړۍ ورځ پاکستان پر سپین بولدک توغندیز بریدونه وکړل چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبل واړوله. د دواړو لورو غوښتنې څه دي؟ د استانبول په غونډه کې یو جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو هیلې څومره ممکنې دي؟ همدا پوښتنې د یوې مرکې په پیل کې زما همکار اسدالله لودین له ژورنالیست او د چارو له شنونکي جیلاني ځواک څخه په مرکه کې کړې دي.
د پاکستان غوښتنو ته که سړی وګوري نو د جوړجاړي امکان کم ښکاري. هغه داسې غوښتنې دي چې عملي نه دي، ممکن نه دي د افغانستان حکومت ته. مثلا هغه یوه غوښتنه دا ده چې په ډېر خلاص او په اوس شکل باندې وایي چې موږ د پاکستان امنیت غواړو تاسو نه، یعنې په د ډیورنډ د کرښې نه اخوا ته به هم دې نه وروسته کومې ترهګریزې پېښې نه کېږي. دا بالکل ممکن نه ده چې افغانستان دغه یو تضمین پاکستان ته ورکړي او نه دا د افغانستان مسؤلیت دی. نو دا یو نامعقوله او ناممکنه غوښتنه ده. د هغه په خوا کې دوی دا هم غواړي چې فتوا ورکړي چې په اصطلاح دغه جنګ ناروا دی. نو دا کار هم طالبان نشي کولی، دا کار ځکه نشي کولی چې په دې فتوا باندې دوی په حقیقت کې دغه خپل 20 کلنه جګړه چې ده دا هغه مشروعیت د سوال لاندې راولي. کوم شرایط چې په افغانستان کې وو او دوی د هغې په اساس جهاد روا ګڼلو، هماغه خو پاکستان کې هم دي. د یو اسلامي نظام جوړول هغه هڅه وه چې دوی افغانستان کې ورته کار کوو، جنګ کوو او همدغه پی پاکستان کې دا غواړي. دا غوښتنه هم ممکنه نه ده چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې یا موږ سره همکاري وکړئ چې د افغانستان خاوره دننه د ټي ټي پی په ضد عملیات وشي. دا خو مستقیمن د افغانستان د استقلال او اعلی حکومت مناسب کار دی. نو دا ټول هغه غوښتنې دي چې هغه امنن افغانستان ته منل چې دي ممکن نه دي.
دا ښکاري چې د جوړجاړي هیلې کمرنګ دي او دا دریم پړاو خبرې هم چې اوس په ظاهر کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. یوازې اوربند چې اوربند هم نقصه وي دی، هم دا پرون هم سپین بولدک باندې برید وشو، هی خواته هم پاکستان دا کوي چې موږ باندې برید شوی دی، تر اوسه څرک نه لګیږي چې رښتیا څه پېښ شوی. څه فکر کوئ د اوربند یا د سولې له خبرو سره هممهاله یا هم له سیاسي هڅو سره هممهاله پوځي تحرکات څه معنی؟ آیا پاکستان غواړي خپل زور وښيي چې یعنې موږ سره لا هم پوځي آپشن یا پوځي غوراوی پر لاس کې ده؟
بالکل، یو واضح او څرګند پیغام پرته ده چې که تاسو توافق ته ونه رسېدل نو بیا موږ جنګ کوو. نو دوی غواړي د افغانستان د مذاکراتو ټیم چې دی، د افغانستان هر چې دی، هغه د فشار رواني فشار لاندې وساتي. دغسې وضعیت تر مخکې چې خپل شرایطو باندې ټینګار کوي نو د هغې په نتیجه کې به دوی د ګواښ سره مخ کېږي. نو زه فکر کوم چې کوم بریج چې شوی په سپین بولدک کې د پاکستان دخوا نه، د هغه په خوا کې د یو بل هدف هم تعقیبوي. بریج دوی کړی دی او د پاکستان مطبوعات په ډېر شدت لګیا دي د دې بریج پراپ افغانستان ته، چې که سبا ته خبرې اترې ناکامېږي